دوی بجې شوې دا سجی رډو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د خوست په اړه تاسو اورېدل شئ او په خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه اخیستل شئ. مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر او خبرونه واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو یې د بشري حقونو د رعایت او تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام نن پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسیږي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نشتې 300 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دي بیړنۍ مرستې وکړي. ملګرو ملتونو د ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان دننه د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وی هیوادی په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې په وینا تر 2 میلیونه ډیر کسان په افغانستان کې د خوراک له کمبود او تر 8 میلیونه ډیر له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تحصیلي بورسونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلېږي. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلنو یو وتلې لوبغاړي نور احمد لکنډوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خپره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه پاتې مو دې تر لاسه کړې. ان شاء الله رواني ورلد کپ ته سوداګرانو مو خپل راځي په دوه ګانو کې یار ان شاء الله.
له 19 کلونو څخه کم عمر افغان ملي ټیم به په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سیشن بی پورس له پاپوا نیوګینی سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو تر غولو په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د خبرو لمړی پړاو د روسي په منځګړیتوب د سیمه ییزې سولې د هڅو د یوې برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وان هونان پیونیان وویل روسیا به د دې سرمشتیزي کوربه وي او د خبرو لمړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزه ده چې له غونډې څخه د پام وړ پایلو تمه وشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنګ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د یوې مرموزې ناروغۍ په اړه یې له روسیې سره خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې لټه کې دی چې د هاوانا سیندروم په نوم د دې ناروغۍ ریښې پیدا کړي، ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان، چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوي دي. ښاغلی بلینکن له MSNBC تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل چې امریکا دا مسله له روسیې سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې په اړه پرېکړه نه ده شوې چې څوک یې مسؤول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په وال سټریټ جورنال ورځپاڼه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ناروغۍ په اړه د یوه راپور له خپرېدو وروسته وکړې. متحد ایالاتونو دا په ډاګه کړې که هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د دې مرموزې ناروغۍ د خپرېدو مسؤول وي سخت عواقب به ولري. داو خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1146 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوټ، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یوې خپل ځانګړي طبيعي ښکلاګانې لري. د خوست لزینو ولسوالیو کلناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې لکلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوي دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کیږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پړچنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره پوله لري. خوست په خوا د پکتیا ولسوالۍ و چې وروسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمینې کابل څخه 238 کیلومتره فاصله لري. د دې پروګرام میلمانه مو دي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی دغه راز، د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دواړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې وروستیو میاشتو کې د بشري بحران کچا څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صالح صاحب تاسو ته، محترم نورانی صاحب ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. په صورت عموم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې لکه څه ډول چې عمومي حالت یو څه په اقتصادي لحاظ بحراني شوی دی، په خوست کې هم داسې یو څه محسوسي دي، ځکه دلته تر اوسه پورې ډېر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره هم دا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډېر مصروف وو. کله چې دلته لیوې خوا د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سست شولې، له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کول او هغه یو څه شولې، له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په کټاتو کې انشعاب رامنځته شول، دغه هم خلک له بیکارۍ سره مخامخ کړل. هغه خلک چې په تنخوا باندې متکیو، هغه یو څه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو څه ستونزې لري. خو په صورت عموم لکه څه ډول چې په تیر نظام کې هم دا خبره کېدله، اوس هم دا خبره دلته یو څه محسوسه ده چې د خوست خلکو پانګه چې ده هغه د دوی د خپلو زحمتونو پانګه ده، هغه د عربي اماراتو یا د نورې نړۍ نه دوی د خپلو خولو په مټ ګټلې پانګه ده.
نورزی صاحب، دې مسلې ته وروسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوخت دي. د ولایتي شورا پخوانی استاد نورشاه نورانی ته راځو. نورانی صاحب، په ولسوالوی کی وضعیت څنګه ده؟ مخ کی سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشری بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سائل صاحب زام خپلوار سره نورزی صاحب ته د ازادۍ راډیو د قدرمنو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې نورزی صاحب یادونه وکړه، مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال مرستې کمې شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا په نظام کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دغه وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې اورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په هغه کچه لکه مخکې چې درلودو. په یو نه یو ډول به چې مخکې نړیواله ټولنه دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوال ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او د دې روزمره ژوند او ګذره به پر روانه به. د خوست لرې پرتې ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوې دي، په ځینو کې بارانونه شوې دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناسه مالي تلفات په اوښتې وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالو ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړې دي، او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي. ولې په هغه کسه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي، هغه تر اوسه پورې نه وي ویلی. ځکه خوست تقریبا 1.5 میلیون شاوخوا نفوس لري. په خوست کې نه یوازې په خپله خوستوال میشته، بلکې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خوست سره کډه شوي دي. په خوا د نامنیو له امله هم دلته راغلي وو چې اوس دلته ګزارای روانه وه، دوی خپل ولایت ته نه دي تللي، او د تر څنګ د نورو ولسوالیو نه هم خلک مرکز سره کډه شوي دي. نو خوست په خوا د امن ځای وو، خوست آب و هوا اقلیم برابر دی اوسیدو لپاره، دلته کاروبار ایوان د نور ولایتونو په نسبت سره کم خښ نورزي صاحب یادونه وکړه. د زینو زینې خوشمشتي تقریبا 1.5 لک موږ په عربي متحده اماراتو کې مسافر لرو، او د خپل شخصي ودانۍ جوړوي، مثلا مارکیټونه جوړوي. نو د زینې د ګوند ولایتونو زینې اوسیدونکو چې راځي دلته د کاروبار لپاره، دوی پارک مصرف کوي. نو په لحاظه زما وړاندیز دغه دی، زما غوښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص کومې پیسې چې کنګل شوې دي، اوس چې کومې ژمنې شوې دي، امریکا متحده ایالاتو کړې ده یا ناټو کړې ده، چې موږ د افغانستان سره مثلا 100 میلیون ډالر مرسته کوو، باید موږ ته په دې په مصرف یا د دې مرستو په تړاو باید موږ ډاډ راکړل شي، تر څو موږ مطمئن شو چې په واقعي معنی خلکو ته رسیږي. نو د اسلامي امارت هم دا واجب ده او دا فرض ده چې نړیوالو ټولنو سره د مرستو په توزیع کې، د مرستو ترلاسه کولو کې تعامل وکړي، یو ډاډ یو اطمینان ورکړي، تر څو د موږ نړیوالو ټولنې مرستې راجلب کړو، او دلته په خوارو غریبانو او بېوزلو باندې وګشو. کنه دا حالت چې دوام پیدا کړي، یعنی مثلا ملل متحد یا کومه سروې چې شوې چې 15 یا 15% خلک به د لوګي د سخت مخسره مخامخ دي.
بله، نو
دا
نورانی صاحب
مثلا.
بله، مننه. بله، حتما استاد سپین روان نورزای مخکی شاغلی نورانی غوښتنه وکړه هغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده، د هغه په ویش کې باید شفافیت موجود وي. اکثره وخت له خوست څخه دغه راز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشری مرستې چې په هغو کې خوراکي مواد هم شامل دي، اړو کسانو ته نه رسول کیږي. په خوست کې د وضعیت څنګه دی؟ تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست؟
په خوست کې تر کومه پورې چې په دې ورستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي تقریبا لومړی ورته ډیره دقیقه سروې شوې ده. حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وي او مرستې اوس ورته توضیح شولې. یعنی هغه فامیلونه چې هغه واقعا متضرر وو هغه واقعا دې ته ضرورت لرلو چې دوی سره مرسته وشي هغه په نخښي وو هغه سره مرسته وشولې. په دې ورستۍ کې هم کوم مرسته چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکارا یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې یې د رسنیو سره شریک کړی وي یا په خواله رسنیو کې خپور کړی وي یا کوم خلکو چې ترلاسه کړی دي موږ تر کومه پورې چې پیژنو هغه اړمن دي. خو لدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څنګه ول چې مخکې نړیوالو نهادونو کوم مرسته وکوله په دې ورستۍ کې داسې یو میکانیزم ورته رامنځته کړی و چې د هغې لپاره باید لومړی یوه سروې دې وکړله. د سروې نه وروسته به بیا لومړی به یې عریضې ټولې کړلې بیا به یې سروې ورته وکړله او د هغې نه وروسته به یې هغه څوک چې وړ بو هغه به یې سلیکټ کړل هغې ته به یې مرستې ورکولې او څوک چې سلیکټ شب نه وو یعنې د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نه شول هغه به یې د لیست نه ایستل. نو کدا ډول هغه پروسیجر یو څه نور هم دقیق شي او د اسلامي امارت د مهاجرینو چارو ریاست او همدا ډول نور اړوند ادارات د دوی سره همکاري وکړي زه فکر کوم د خلکو هغه غږ او هغه تشویش چې لري د مرستې ویشنه هغه به نه راجوتیږي. پرته له دې په صورت عموم خلک کچری د میکانیزمونو نه استفاده ونه کړي زه فکر کوم هر ځای کې بیا مشکل هم جوړیږي اړمن خلک هم پاتې کیږي ځکه چې ډیره مشکله ده چې دوی وتوانیږي چې څوک وړ دی څوک نه دی وړ. موږ په خوست کې تر ډیره پورې دلته په خوست کې مخکې هم چې مرستې شوې وي دا ځلې هم کومې مرستې چې وشولې تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو هغه د داخلي بې ځایه شوي چې تقریبا اکثره فامیلونه یې د خوست نه وو یعنی هغه فامیلونه وو چې هغه واقعا د نورو ولایتونو نه یا د غربت له وجې او یا هم د سرپناه د نشتون له وجې دلته خوست راکډول شوي وو د هغې سره مرستې وشولې. یعنی خوستوالو هم په هغې باندې کوم انتقاد ونه کړل او اعتراض یې ونه کړل بلکې خوستوالو هرکلی هم وکړل چې تر کومه پورې چې شفافیت موجود وي خوستوال به یې هرکلی هم کوي او د دوی سره به همکاري هم کوي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیزه پروګرام دی نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو. د ازادي راډیو خبریال هڅه کوي چې په خوست کې د طالبانو کوم استازي هم را پیدا کړي چې ځینې پښتني ممکن دوی ته راجی وي. اوریدونکو هم کولای شي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. د واتس اپ شمیره مو د 00422114 شپږ سوه یو. دغه مو د ټلیفون شمیره هم ده یعنی 00422114 شپږ سوه یو. بل شمیره مو د 00422114 پنځه سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00422114 پنځه سوه یو. اوریدونکي کولی سي که د انټرنیټ اسانتیا لري چې د سکایپ له لارې هم له سټوډیو سره تماس ونیسي. د سکایپ ادرس مو د ازادي ټکی راډیو. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم تاسو ته محترم او میلمانو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
میلمانو کې چاره ورته جواب راکړي د مشرقینه تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده. کله چې پاکستان نه کیلي راځي یا مالتی راځي نو دا لاري چې بیرته ځي تقریبا 15 ورځې کې ناوړي یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده. آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه؟ او بله پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي؟ آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه؟
ډېره مننه. دوی حتمن ستاسو پوښتنه واورېدله. له ځان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو دوی هم ممکن ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه الطاف حسین احمد جلال آباد نه.
ستاسو آواز اورو. د پروګرام د موضوع په اړه کوم سوال لري د خوست پر وضعیت خبرې کوو.
پروژان سید د خوښ پړم دغه کوم خو موږ دغه مزادر دوستونه ولا دغه دغه پړه دغه کوم چې دغه خلک ډیر ناچار
دا وریدون کې تماس متاسفانه چې پریسو د ولایت ولایت په پروګرام دی چې د خوست پر وضعیت خبرې کوو د پروګرام ملمنه مودي د ټولنیزو علوم استاد سپین روان نورزای د غرض د خوست د ولایتي شورا په خونه استاد نورشان نورانی ځین وریدون کې په لنګ کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
پخوس ولایت کې هغه چاته مرستې ورکول کېږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل سو مخکې مو پر همدې موضوع خبرې وکړې بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشان نورانی تاسو دا اوریدونکو تماسونه هم واوریدل په پایل کې اوریدونکو د تورخم یادونه وکړه بیا ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی
مننه د نگرهار نه چې کوم یو ورور وو هغه پوښتنه کړې وه چې غلام خان بندر مثلا خلاص دی د تجارت یا د خلکو پر وړاندې که څنګه دی نو د غلام خان بندر په اوایلو کې دلته یو شپه د کولې موټر به چې تلل بیا به سبزیجات تلل یو څه نه څه ستونزې وې دلته به په لسګونو سلګونو موټر ولاړ وو د پاکستان حکومت به دوی درولي وو تقریبا درې درش په چلو شپې پنځه شپې په دې باندې وتلې وي دغه ستونزه اوس دلته هواره شوې ده کومه کولا یا مثلا نوره تجارتي توکي چې راوړل کېږي د پاس نه د نورو ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پېتېږي لکه مخکې چې په تېرېدو د تجارت پر مخ پرانیستې د صادراتو وارداتو په اړه او د دې تر څنګ هغه کسان چې مثلا ایخوا په د پولې نه ایخوا یو څوک ولري هلته انټري ورته کوی چې تذکره ور ولېږي د تذکرې له رویه وخت نه وخت د غلام خان په بندر باندې زموږ ځینې داسې کسان چې مثلا یا بیماران وي یا سختې اړتیاوې ولري د سختو ستونزو سره یا مخامخ وي هلته ډاکټرانو د پاره ځي نو وخت نه وخت په دې لاره باندې ځي او راځي د تذکرې له مخې هم ځي او دلته ځینې هغه کسان چې سخت ناروغ وي دلته دولتي چارواکي ګوري معاینات کوي دقیقې څېړې نه غیر وروسته بیا ځینې دولتي چارواکي هم دوی ته یو ډول پرما یا یو ډول ټوکن ورته وایي چې ورکول کیږي او هلته بیا په بډر کې ګوري نو د هغې په اساس باندې چې دوی رښتیا بهرني هېواد کې مثلا معالجې ته اړتیا لري نو دوی تللی شي او دومره کسانو شمېر دومره ډېر نه ځي تقریبا په ورځ کې پنځه کسان لاس شل دېرش تر دېرشو پورې داسې یو نه بله ورځ دا کسان خلک رفتامات کوي
ډېره مننه نوراني صاحب
خلکو غوښتنه دغه ده دلته د خوستوالو غوښتنه دغه ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې ایخوا دېخوا د خپلوۍ لرو دوستۍ لرو هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار د زده کړه وکړلی دوی دغه غوښتنه ده د امارت له چارواکو نه چې دغه لاره چې پخوا د ترانزیت چارې نه نوي اصل فیصده خلاصې شوې وي دا لاره یوه مهمه او اساسي لاره دغه د خلک غوښتنه لري چې امارت چارواکي د تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي په دې تړاو دا لاره لکه د ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي په قرنی ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي
ډېره مننه روان نورزای تاسو ترازو مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې هغه بشري مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کېږي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي
زه فکر کوم ما مخکې هم یو څه په دې باندې تفسیر وکړل چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزم در رامنځته شي هغه د داسې یو ډول طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستې وکړي هغه باید مخکې د مخکې نه یو سروې په د مرستو د اعلان نه مخکې یو ډول عریضې یا د خلکو هغه غوښتنې راټولې کړي یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي بیا وروسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نخښه شي چې دا واقعا مرسته ته اړتیا لري. دولت او نړیوالې مؤسسه د مرستې په ویش کې زه فکر نه کوم چې دوی دومره علاقه ولري چې دا زما طرفدار دی یا نه دی طرفدار. خو مشکل دا ده چې تشخیص ډیر مشکل کار دی. تشخیص ځکه مشکل دی چې موږ داسې ډیر خلک لیدل دي، داسې تجربې هم لرو په تیر نظام کې، هم موږ ته معلوم وو موږ به چې کله کله د خلکو سره مخامخ کېدلو، حتی د مرستو د ویش لپاره به یې خیمې جوړې کړلې، یو ځای ته به لاړل د څو شپو لپاره، دوی به سره خبرېدل چې نن پلانې مؤسسه راځي په دې ځای کې مرستې وشي، دوی به لاړل په خیمو کې به ورته اوسېدل، خلک به ورغلل، بس مؤسسات به چې ورغلل و به یې لیدل چې دا واقعا په خیمه کې اوسېږي، دا د زاړه کالي اغوستي دي، چندان سرپنا د صحي لحاظ کوم داسې څه نه لري، محافظتي پروګرام نه لري، نو دوی به مجبور شول د دوی سره به مرستې کولی، ځکه هغه شرعي خبره هم ده چې شرع ظاهر ګوري، د دوی هغه ظاهر به داسې ورته جوړ شوی و. خو کله چې د هغې لپاره میکانیزم رامنځته شي یا میکانیزمونه بعضې میکانیزمونه رامنځته شول، هغې نه چې استفاده وشوله، بیا د دې کار مخه تقریبا تر یوه بریده پورې ونیول شوه. اوس هم موږ په خوست کې داسې محسوسوو چې زه فکر نه کوم چې داسې کومه خبره موجوده وي، لکه ورور چې خبره وکړه چې د رژیم طرفدارو ته ورکول کېږي، مخالفینو ته نه ورکول کېږي، نه دی شوی، نه مو دی احساس کړی. خو هغه څوک چې مرستې اخیستي دي، هغه کېدی شي د داسې تکتیکونو نه استفاده کړې وي چې ځان یې معیار ته اچولی وي، هغه د مرستو په معیار یې برابر کړی وي، مرسته یې ترلاسه کړې وي. که چیرې د دې مخنیوی وشي، زه فکر کوم هغه کومه ګیله معنی چې موجوده ده هغه مخه به نیول شوې وي.
ډېره مننه. د ولایتي شورا پخوانی استاد نورشاه نورانی مخکې مو راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. له دې سره د عرب دغه راز د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تګ څومره زیات شوی دی؟
بل صالح صاحب غواړم چې لومړی لږ د نورزی صاحب خبرو په تړاو باندې لنډه تفسیره ولرم. دا چې د مرستو ویش په تېر رژیم کې و، د یوه میکانیزم له مخې به توضیح کېدل، یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته، مثلا په دولتي چارواکو پورې یا په مسؤولو چارواکو پورې اړه لري. نو خبره په دې کې دا چې دا مرستې باید د یوه شفاف میکانیزم له مخې باید وویشل شي، د مختلفو اداراتو ګډ هیئت وي، او قومي مشر وي، ملا امام وي، مثلا کله چې لیستونه دوی مهیا کې برابرې کې ترتیب کې، د هغې وروسته دی بیا دلته په اړوندو ادارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو، مثلا نور ریاستونه لرو، چې دوی د نظارت ټیمونه لري، دوی کوي چې مثلا هغه لیستونه چې دوی برابر کړي دي، هغه کورنۍ چې کړي دي، دوی وخت نه وخت دی نظارت وکړي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي. دغه شکایت په وایلو کې اولو میاشتو کې اوسنه سوي، چې مثلا ډېر خلکو به شکایت کول چې موږ به اصلي خلکو ته مرستې نه ورکول کېږي، مرستې یې خوا دیخوا وړل کېږي. ولې اوس د نورزی صاحب خبرې په تړاو چې اوس ایوان دزا په دې مرستو په توضیح کې شفافیت رامنځته شوی دی، خو موږ هیله او ارزو دغه ده چې دلته نظام شته، دلته اداره شته، دلته حکومت شته، دلته نړیوال موسسه شته، هغې سره په تفاهم هم موسسات هم اړوند ادارې د یوه شفاف میکانیزم له مخې د یو ګډ هیئت له مخې چې د مختلفو ادارو نه ټاکل کېږي، هغه دا مسله په دقیقه وڅېړي او دقیق سروې وکړي تر څو اصلي مستحقو ته ورسیږي. نو د دې تر څنګ په خوست کې ډېری شمېر ځوانان، که زه تا ته ووایم چې هره ورځ یوه نه بله ورځ هم تر د شپې په دوو بجو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورټونو مدیریت ته د دې په مخه راغلي چې هلته به میتریک وکړي، هلته خپل اسناد جمع کړي تر څو د پاسپورټ واخلي. دا وجه دلته دغه ده چې خلک د ځوانانو بیکاري دلته ډېره شوې ده. ما مخکې یادونه وکړه چې پخوا به یو څه نه څه په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک بوخت وو، یا په وظایفو کې، یا په اړوندو ارګانونو کې، یا په ملکي ادارو کې، یا په مؤسساتو کې. کله چې تېر نظام سقوط وکړو، د خلکو وضعیت باندې مستقیما نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ. نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارمندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې، که د کار زمینه نشته تر اوسه پورې، په هغه کچه چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي، تر اوسه پورې هغه ترتیب لاسته هم نه دی روان شوی، ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري. دوی په لاس کښې نشته، نه یوه نړیواله ټولنې مرسته کړې ده، ځکه موږ او تاسو اورو چې پیسې کنګل شوي دي، او دې تر څنګ نه کومو نورو ډونارونو یا نورو هېوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټټر وهلی دی. که چېرې دا کار وشي، امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي، نو په کار ده چې د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیم یافته ځوانان، باسواده ځوانان دوی په دندو وګماري، په امنیتي ارګانونو کښې، په ملکي ادارو کښې. دلته بستونه شته، مثلا د ځینې ځوانان چې مثلا فرار کوي، همدا وجه ده چې کورنۍ ورغاړې ته دي، همدا وجه ده چې نور مسایل لري، همدا وجه ده دوی تعلیم کړی دی، دوی غواړي چې مثلا له دې ځایه ولاړ شي، پاسپورټ جوړ کړي، ترتیب ونیسي، ښه ته پاکستان ته اوړي، ښه ته ایران ته شي، نورو هېوادونو ته دوی حج ایمیلونه کوي مختلفو هېوادونو ته. نو وجه دغه ده چې دلته د کار موندنې فرصتونه تر اوسه پر نه دي ایجاد شوي. زمونږ هیله او ارزو لومړی په نړیواله ټولنه باندې، په دې نړیواله ټولنه اول دغې مسؤلیت لري چې د افغانستان په داسې حالت کښې دوی باید نوی پرېښولی چې مثلا اول ورکې په اول ځلې مرستې کولې، نو هغې نه وروسته چې نظام سقوط وکړو وروسته مرستې نه کړي. دا هغه افغانان دي، هېڅ تغیر نه دی په کښې راغلی. د نظام تبدیلي که امارت اسلامي وي، که جمهوریت وي، خلک هغه خلک دي، خلکو کښې تغیر نه دی راغلی. نظامونه بدلېږي، دولتونه بدلېږي، خلک نه بدلېږي، ملت هغه ملت دی باید. او دوی د افغانانو هغه ته وګوري، بوزلۍ ته وګوري، بېچارګۍ ته وګوري. همدا نړیواله ټولنه وه، همدا نړیواله ټولنه ده چې مثلا زموږ خوارو غریبانو باندې بندیزونه لګولي دي. په دا دولت کښې چې اوس کسان دي، دا هم د افغانستان خلک مربوط خلک دي، که د حکومت نه د باندې خلک دي، هم دا د افغانستان خلک دي. حکومت دومره نه متضرره کېږي د دغه
پیسو، عام خلک ډېر متضرره کېږي. بله نورزای صاحب، بله مخکې اشاره وسوه، راپور مو درلود چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورټ ترلاسه کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده، دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته. دوی شکایت کوه چې د پاسپورټونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي. دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده که هلته محلي چارواکي توانېدلي چې یوه چاره ورته وسنجوي؟
په خوست کې که څه هم د پاسپورټ توزیع روانه ده، تېره ورځ هم لیستونه کتل، تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي، ځوانانو ته راغلي دي. اکثره په دې خواله رسنیو کښې هم چې ګورو، ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچولي دي. دلته دوې خبرې موجودې دي. بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړېږي، غواړي چې لاړ شي بهرنیو هېوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره پاسپورټ واخلي. له بلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې کچېرې دا په دې فکر کې دي چې پاسپورټ اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی، نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی. کومه پورې تېره ورځ زه دغې پاسپورټ کوم ځای کښې چې پاسپورټونه توزیع کېږي په هغه سړک باندې تېرېدلم، د مازدیګر نه خلکو هلته ناست وو، دوی چې دا د شپې له خوا بیا وار نیسي، د سهار اته بجې بیا د دوی د بایومیټریک سیستم شروع کېږي. یعنې له یوې خوا د پاسپورټ اداره رښتیا هم دومره ظرفیت نه لري چې دومره په زرګونو خلکو لپاره په یوه معینه زماني مقطع کې ځواب ورکړي. له بلې خوا خلک هم ډېر په یو دم فشار پرې وروړی دی، که څه هم اسلامي امارت په لسګونو واره اعلان کړی دی چې تقریبا 10 میلیونه پاسپورټونه موجود دي چې انشاءالله ټولو خلکو ته به رسېږي، خو ټول خلک هر سړی د حتی کې دی چې زما پاسپورټ مخکې توزیع شي. نو دا د دې سبب شوي ده چې د پاسپورټ په اداره باندې یو ډېر زیات بوج ورشي، یو زیات شمېر خلک هغې ته مراجعه وکړي چې د هغه ازدحام یې هم رامنځته کړی دی. خلک دا نن هم سبا ته د هفتې په ورځ معمولا د مرکز د درو واحدونو د پاسپورتونو د بایومټریک واروي. بعض دوستانو زنګونه کړی چې موږ درځو هغه سیمو کې چې د دوی دوستان دي خلک خارته نګيري هغه سره چې شپې کوو چې سهار وختي یا د شپې لخوا لاړ شو هلته نمبر ونیسو تر څو سهار ته موږ ته د بایومټریک وار راشي. یعنی دومره زیات رش جوړ شوی دی په پاسپورټ باندې. زه فکر کوم دا یو ډول د اقتصادي مسایلو سره یو ډول رواني موضوع هم ملګری شوی دا. خلک ټول په دې فکر کې دي چې کېدای شي په افغانستان کې نور زموږ کار جوړ نشي، یا داسې فکر کوي چې تیره کله چې نړیوالو ځواکونه خصوصا امریکایان د افغانستان لتلل بعضي خلک بعضي هغه خپل سفری خېتی او د دوی هغه مشخص کسان د ځان سره چې بول بعضي خلکو داسې فکر وکړو چې کچېری احیانا ما پاسپورت لرلی نو زه به هم بولای. اوس دوی په دې فکر کې دي چې یاره دا پاسپورت خشای دی، دا باید موږ په لاس کې ولرو. یو ډېر څه دلته جوړ شوی دی، پاسپورت باندې ډېر بې نهایت زیات بیروبار جوړ شوی دی. موږ چې هر ورځ ګورو د پاسپورت ریاست مخې ته دومره خلک راټول شوي وي چې هیڅ فکر نشي کېدای. نو د پاسپورت اداره چې ده هغه ډېر محدود امکانات لري، ځکه هغه مجبور ده چې هغه خپل د معمول امکاناتو نه استفاده وکړي. لیا به خو موږ چې د چارواکو د خلې خبر شوي یو دوی سم نه لري د بعض شیانو لپاره د خریدارۍ کوم میکانیزمونه هم نه لري، یا د بیلګې په توګه د بایومټریک لپاره کوم کمپیوټرونه او د سکین ماشینونه چې لګیږي د هغې لپاره شاید دوی امکانات ونه لري، یا میکانیزم موجود نه وي، پیسې موجود وي میکانیزم نه وي موجود. دا ټول هغه خلاوي دي چې له یوې خوا دولتي ادارو ته کې موظف شوي کسان نه وي، له بلې خوا خلک کوشش کوي چې پاسپورت واخلي. دا په دې منتج شوي دي چې د پاسپورت په اداره باندې ډېر فشار راشي او ډېر خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او خلک
بله. نورانی صاحب، په خوست کې د هدفي واجونو په اړه مو راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینې چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا ځورول سوي، دا مسله اوس هم جریان لري؟
داسې اوازې وي په یو نیم ځای کې چې مثلا ځینې خلک ربرول شوي دي، ځورول شوي دي، یا مثلا قتل شوي دي. ولې یوه نیمه پېښه وشته وي، خو هغه کېدای شي د شخصي خصومت له وجې یا د شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوې وي. په دې اخرو کې وضعیت په خوست کې لله الحمد بخي ښه دی. بار بار د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوندو ادارو والا چې کوم مسؤلیت لري، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې، یا مثلا کومه یوه بله دوی وایي اداره لري د صفوفو د تصفیه کمیسیون وایي اداره د شهر، هغه څوک چې شکایت لري مثلا کولای شي چې موږ سره مستقیمه اړیکه ونیسي. په وایلو کې کومې پېښې چې رامنځته شوې هغه هم د شخصي دښمنۍ په پایله کې رامنځته شوې، یا مثلا ځینې داسې کسانو په تېر جمهوریت کې چې خلک یې ځورولي وو، خلک یې لوټلي وو، د خلکو نه یې پیسې اخیستې وې، غصب یې کړی وو، چوري کړی وو، مثلا د تېر امارت مجاهدین زورولی او پیونه یو ډول ډول هغه زینو کسانو دا سم داسې وکړ چې مثلا خپل شخصي انتقام واخلي او کوهته او کوشش وکړي چې پیدا کی وي زوروي، یا پیسې مثلا ورنه اخیستې وي، حقوقي دعوه پی وکړي، عارضه پی وکړي، رای وروي غوړي. داسې یو څه څه وره په لله الحمد په خوست کې په تیرو څلور پنځو میاشتې تروس په داسې ستر په کې نه رامنځته شوی چې مثلا خلک یې بې ذاته شي، یا خلک باندې اوسنۍ عملیات ترسره شي، یا خلک وزه وړور شي، یا ور وړور شي، یا خلک لوټ کړ شي. الحمدلله په خوست کې وضعیت به ښه شي. اول په ایما یو وړاندې راغلې چې مثلا د امارت اسلامي افغانستان د حکومت ځینې چارواکي بار بار دوی یادونه کوي چې مثلا خلک جمهوریت خلک چې هم تللي وي دوی به د راشي مسؤول ډول په افغانستان کې دي اوسېدونکو د افغان په صفت دلته دوی اوسېږي. زما وړاندیز د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته دا دی چې دوی باید په ولایاتو کې تبلیغاتي د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي ځوانانو سره،
خبرې اترې وکړي، د خلکو سره ناستې پاستې وکړي، خلک او ځوانان لا هم ځان سره جلب کړي تر څو ځوانان په دې متقی شي چې دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مکه مستره کړې ده، مکه لسانس اخیستې ده، مکه لسم یله ده، دلته مکه زمینه د کار برابرېږي. یو ډول ځوانان یو ډول په میسۍ کې دي که نه؟ که چېرې دوی خو وایي، خو زه داسې وایم چې که دغه غونډې میپلونه دغه جریان پیدا کړي، خلکو سره خبرې اترې وشي، عام په هوای رامنځته شي، خلکو ته یو تسکین، یو ډاډ، یو سیګنال ورکړل شي، زه باور یم چې ځوانان به بیا دومره په دومره شمېر سره پاسپورټونو ته مراجعه ونه کړي، په دومره شمېر سره به د وطن نه دوی مهاجرت ته اړ نه شي، فرار ته به اړ نه شي، ځکه دوی یو نه یو ډول د پېښې چې وي نظام چې یو نه تاسو سکوت وکړو، دوی اوس په دې حالت کې دي چې خدای نخواسته وسلوال طالبان امارت اسلامي مجاهدین به مونږ ته په حکومت کې ونډه را نه کړي، مونږ به دلته مثلا ما مشتره کړې ده، ما تحصیل کړې ده، زه به دلته
معلم اندېښنه لري،
وطن کړی وړاندیز دغه دی چې دوی
ډېر مننه. په خوست کې د ولایت د مقام استازي مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې دی. صابری صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. پایل به له نوراني صاحب د څرګندونو نه وکړو چې د اما پوهاوی غوښتنې وکړه چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه ځورول کېږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي، په دې برخه کې ستاسو څرګندونې څه دي؟
جناب محترم، تاسو ته، ستاسو ټولو ګډونوالو ته، لیدونکو او اوریدونکو ټولو ته لومړی په ډېر ادب او احترام السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو نه زه مننه کوم چې د پروګرام کې نو زه شریک کړم، موږ ته وخت راکړه تر څو د خپل غږ تر خپل ولس پورې ورسو. د دې ځوان خبرو په اړه باندې دومره وایم، موږ ټول هڅه همدغه ده چې ځوانانو دپاره یو عامه پوهاوی وشي، ځوانان جلب شي او په دغه روان نظام کې ځوانان ځای په ځای شي، دغه ځوانانو د استعدادونو نه، د دوی د وړتیاو د هر څه نه د نظام په برخه کې کار واخیستل شي. موږ د همدغه عامه پوهاوي په خاطر باندې مختلفې غونډې کړې دي، آینده کې هم پروګرامونه لرو، نظر لرو، خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره، د عامه پوهاوي لپاره، او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زموږ نظر مثبت ده. د ځوانان د موږ ځوانان دي، د دې ټولنې ځوانان دي، زموږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې موږ کار واخلو. دې ته انشاءالله موږ پوره ژمنتیا لرو، او زه خپله ورځ په ورځ باندې موږ ته ځوانان راځي د موږ د جنایي مدیریت نه چې دوی هلته د مسؤلیت دپاره کومه لاسلیک غواړي، په ډېره خوشحالۍ باندې موږ دوی ته اغه لاسلیک کوو، او دوی دې ته هڅه وشي باید په دغه نظام کې برخه واخلي، خدمت وکړي. د خوست ولایت کې مختلف د موده مخکې پرغت غونډې وې، د لیسونه، د نورو مکاتبونه غونډو ته زه خپل تللی یم، عامو ځوانانو ته دعوت ورکړی، هغوی ته ویلي دي چې راسئ، دغه د تاسې نظام ده، د تاسې وطن ده، جوړول د تاسې کار دی، انشاءالله موږ تاسو ته د خدمت زمینه مساعدوو.
صابری صاحب، په خوست ولایت کې مخکې د بشري مرستو د ویش په اړه ځینې اوریدونکو شکایتونه هم وکړل، په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولی چې دغه بشري مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي؟
دا چې زه د پروګرام ته اوس راغلم، د خلکو څخه به شکایت کړی وي ما البته وانه اورېدل، خو زه دومره وایم د دې بشري مرستو په اړه باندې چې مونږ مخکې د مرستو له ویش نه تللي یو، کلیو ته هلته د خلکو نه د مستحقو خلکو نومونه را اخیستي دي، هغه پسې وروسته هیئتونه لیږلي دي، هغه د لیست شفافیت هم کتلي دي. نو مونږ ټوله هڅه دغه ده، کوشش هم دغه ده چې دغه مرستې مستحقو خلکو ته، اړو خلکو ته، محتاجو خلکو ته ورسیږي، او دا دغسې استعمال نه شي چې هغه محتاج خلک په ځای پاتې وي او غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي. مونږ انشاءالله همدغه هغه شفافیت ته پوره متوجه یو او زیات کوشش کوو، او په دې اړه د خلکو نه هم د مرستې غوښتنه کوو چې موږ ته اړو مستحق خلک راوپیژني.
مننه صابری صاحب، پښتنې بیخي زیاتې دي، په دې خاطر زیاتې پښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نسی. په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي، په دې اړه کڅه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي؟
نو د موږ د صحت کومه اداره ده، هغه خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایرس د مخنیوي کوم اسباب د مغه افکار چولې دي کوشش کې همدغه مراکز خلاص کې او د کورونا ضد کوم واکسینونه دي انور کوم آلات او اسباب دي دغه تر ناروغانو پورې هغه اړو محتاج خلکو پورې سي دي چا د تزورات یې غوي پورې ورسوي مونږ ټول کوشش کوو چې دغه پروسه بیا هم راژوندې کړو بیا هم خلکو ته رسیدګي وکړو دغه مرض په ټول توان باندې هغه د آلات او اسبابو مخنیوي وکړو.
ډیره مننه شغل سپین نورزای تاسو ترزو. په خوست کې هم د افغانانو د دودیدو په اړه بیلابیل وختونو کې کمپاینونه وسول، خو بیا هم داسې شکایتونه ست چې په دې ولایت کې زیات مالی راکړه ورکړه بیا هم په پاکستانی روپیو کېږي. وضعیت څه دی په دې برخه کې؟
زه هم په خپل وار صابری صاحب ته سلامونه وایم. لکه څه ډول چې صابری صاحب خبره وکړه، رښتیا هم صابری صاحب که څه هم په یوه نظامي اداره کې کار کوي، دی یو فرهنګي شخصیت هم دی، ښه شاعر هم دی. ما د افغانیو په راکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زما معلومات لرم، یو خو هغه ډېری لوی سوداګانی دي چې هغه کې زه خپل دخیل لایم، شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به ښه معلومات په یغه پاړه ولري. خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانیو کوي، سودا چې اخلي په خار کې، یعنی دی لس زرو دی شلو زرو پوری سودا چې ما لیدلی دی یعنی اخیستی دی هغه په افغانیو کېږي. کله دې نه پورته دی موټر اخیستلو خرڅول وی هغه بعضی خلک دی ورته نفته ګوري، کله کله په افغانیو سره جوړیږي، کله په ډالر سره جوړیږي، کله په کلدارو. هغه په اړه زه دقیق معلومات نه لرم، خو نور په صورت عموم د راکړه ورکړه چې دا په خار کې هغه په افغانیو ده. حتی خار کې داسې ډېر دکاندارانه شته چې ته د کلدارو د سلګون لوټ ورته ونیسي، دوی د سلګون لوټ نه اخلي چې دا زه نشم بیا چلولی، دا نه به زه څه کوم. یعنی دوی مجبور دي، خلک مجبور دي چې افغانۍ ورته پیدا کړي او په افغانۍ راکړه ورکړه. له بلې خوا دلته یو ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې بانکونو کومه تنخوا چې توزیع کوي یا د خلکو کوم پیسې چې خري هغه ټولې په افغانۍ ورکړي، نو په خار کې الحمدلله اوس افغانۍ ښه پریمانه ده. یو وخت دا شکایتونه به کېدل په د جمهوریت په وخت کې کله چې افغانۍ په لومړی کې رایج شو، ماتې پیسې به نه پیدا کېدلې، خصوصا 50-60 داسې ماتې پیسې به نه پیدا کېدلې، او افغانستان بانک هم هغه وخت کې داسې جدي اقدام ونه کړل لاس په لاس، ځکه دلته د غیر مخکې کلدار رایج و او د چې څنګه کلدار بند شول افغانای رایج شونه، نو دلته یوازې غټي پیسې موجوده وي، وړې پیسې نه وي موجوده. خدا مشکل وو حل شوی دی، وو الحمدلله ټول خلک پوجيبونو کې افغانای لري، دی افغانای نه استفاده کوي. دا چې په غټو کارو ورونو کې یو بل څه چې لاغه ما دیږي دوايانو یا بعضي هغه ډاکټران چې زو سره پیژنم، هغه هم کته هم کمپنۍ کوشش کوي چې هر ورځ د خپل دواله لپاره د افغانۍ د نرخ د جګیدو ټیټو سره سم خپل نرخ وټاکي، خو راکړه ورکړه بیا هم په افغانۍ کې کلدار نه ډاکټر دی تغاړک دی د دواخانه ولا فارمیسیست چې دوی سره سودا په کلدار وکړي، او نه شرکتونه هغه کوم شرکتونه چې دواوي صادروي هغه هم د کندي حاضر چې دوی سره په کلدار سودا وکړي. په افغانۍ سودا ورسره کوي، خو کله کله چې افغانۍ بې ثبات شي بیا د ورځې نرخ ورته ګوري. شنن په دې نرخ نه زه دا دوا مثال نن افغانۍ په دې ده زه دا دوا تا ته په 10 افغانۍ یا 15 افغانۍ تا ته درکوم، یعنی د ورځې نرخ ورته ګوري د نړیوالو اثارو د هغې په مقابل کې. په افغانۍ
نورزای صاحب مننه. نورانی صاحب تاسو ته بیا هم وخت درکوو، بیا مولوي صابر صابری ته ورځو. صابری صاحب، په خوست کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دا هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده.
مقام اعلامیه صادر شوه، والي صاحب امر وکړه په ټول ولس باندې ځنګلونو وهل قطعا باندې، او خوست نه کومې وتلې لارې دي هغه لارو مجاهدینو ته هغه پوستو والا ته امر وسي چې هیچا ته اجازه ورنکړي چې څوک د ولایت نه شنه غیاوی دغه شیان وباسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه. نو دغه خبره ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجه دي، د جنگلونو د ساتنې لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې هغه شنه جنگلونه ووایي ونی ووایي هغه نور جنگلونه ویجاړ کړي. دا د افغانستان لوی آبادی ده، غټه سرمایه ده، په دغه اړه باندې امارت متوجه دی. انشاءالله چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه جنگلونو ته تاوان ورسوي.
ډېره مننه نورشاه. نورنی، تاسو ته راځو. په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوې کورنۍ په وار وار همدا غواړي چې خپلو سیمو ته دوی غواړي ستانه سي، خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپلو سیمو ته ولاړ سي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوئ؟
بلې، سلام احترام صبری صاحب ته. په خوست کې وزیرستاني کډوال د تیرو څو کلونو راهیسې میشتې یو شمېر تللي هم دي، اوس هم چې کله ګنجایش پیدا کړي د لارې په مسیر کې دوی وخت نا وخت اوړي ځي. خو دلته وزیرستاني کډوال چې ځینې شوي دي، ځینې د یو شمېر شخصي دښمنیو په اساس یا د ځینو ملاحظاتو په اساس دلته اوسېږي. هلته مثلا یا کور ړنګ شوی وي، یا نور مشکلات لري، یا په لاره کې مثلا دوی لپاره مثلا سہولتونه نه میشي دوی واوړي بیرته خپل ځایونو ته ولاړ شي. خو لله الحمد خوست وزیرستاني کډوال خوست په عموما کې میلمه پال خلک دي. په وایي د بشو دوی راغلي دي، وزیرستاني کډوال یې درون استقبال وکړ، هرکلی وکړ، خلک خپل ګوجري خپل کورونه خلکو ورکړل. نو خپل د شخصي جیب یې دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې دا چې مثلا یوازې مؤسسات دوی سره یونیسیار مؤسسه کومک ورسره وکړو، نور مؤسسه کومک ورسره وکړو، بلکې شخصي تجارانو شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده. وزیرستاني کډوال هم دلته اوس بزرګونو نه دي، بلکې اوسونو دي. دلته د ګلان په کیم کې میشتې، وخت نا وخت د یونیسیار مؤسسه له لوري یا مثلا ځینې بهرني مؤسسات چې دلته راشي په دوی باندې مرستې په منظم شکل توزیع کوي. خو دوی یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازمه ده، دلته زموږ وضعیت خراب دی، لکه څه ډول چې داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی، د خوراکي توکو د نشتوالي سره مخامخ دي، همدا ډول دوی وضعیت هم خراب دی. دوی داسې وایي چې انیشیات چې موږ کومې مرستې راکوي دا د موږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي، بلکې موږ لپاره باید امکانات لا هم ډېر شي، خوراکي توکي ډېر شي، ترڅو موږ د لپاره بسنه وکړي. هغه اړتیاوې چې مثلا د موږ کورنۍ ماشومان لري، د موږ کورنۍ غړي لري، هغه په دې مرستو باندې پوره کړي. زما ارزو او هیله دغه ده چې د وزیرستاني کډوالو سره د نړیوالو ټولنه بالخصوص د افغانستان اسلامي امارت چارواکي ورسره ښه چلند کوي، د دوی نه ښې خاطرې لري، په ازاد ډول تګ راتګ کوي. هېڅ تشویش دوی په مخ کې موجود نه دی، دوی امنیت دلته سنبال دی، عزت ساتلی دی، ابرو ساتلی ده. خو که چېرې دوی لپاره سهولتونه غواړي چې مثلا دوی خپل وطن ته لاړ شي، دوی سره باید انحصار کومک وکړي، او دوی تر څنګ په بارډر کې چې هلته لاره دوی چې کله اوړي راوړي، پاکستان حکومت هلته دوی لپاره خنډونه ایجادوي، دوی لپاره مشکلات ایجادوي، او دوی دا هم غواړي چې موږ خپل وطن خپل سیمو ته ځکه نه شو تللی مینو ته، چې هلته زموږ مینې ورانې دي. نو همدا دلیل دی چې موږ دلته په خوست کې اوسېږو. مخکې هم یادونه وکړه په تېر بحث کې چې مثلا دلته د نورو ولایتونو اوسېدونکي، خطر د تخار، د جوزجان، د بدخشان، د لوګر، د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي دلته اوسېږي. نو خوست آب هوا اقلیم ښه دی، موږ په نړیواله ټولنه بالخصوص په مرکزي دولت د افغانستان اسلامي دولت په ټول چارواکو باندې دا غږ کوو او دا تمه ترې لرو چې خوست ځانګړې توجه وکړي، د مرستو بهیر شي. په نن سبا کې نړیواله ټولنه ژمنه کړې ده، نغد ژمنه کړې ده چې د لارې به مرستې توزیع کېږي. خوست ډېر بېوزله خلک شته، که څه هم د مرستو لړۍ دلته تر ډېره شفاف ډول توزیع شوې ده، خو بیا هم هیله دغه ده چې مرستې دلته راجل شي، ځکه سخت ژمی ده دلته. په تېرو څو ورځو کې په تېرې یوه دوه هفتې سخت اورښتونه وشول، او دلته سړه هم دی، سخت ژمی دی. نو هیله او ارزونه دغه ده چې نړیواله ټولنه بالخصوص نړیوالې مؤسسې یونیسیار یا نور اړوند ادارې د خوست لپاره به ځانګړې پاملرنه وکړي، ځکه خوست په ژمي کې نورو ولایتونو نه هم
اړتیا زیاته ده. ډیره مننه سپین روان نورزی. هغو ستونزو ته چې په دې خبرونه کې یادونه وسوه، څه پیشنهاد کوئ چې د حل پر کومو لارو چارو باید غور وسي؟
زه لومړی دغه د بیکارۍ په اړه که زه د صدری صاحب په لاین کې یا نور مسؤول کسان زموږ غږ اوري،
صدری صاحب
وړاندیزونه ورته کوم. چې لومړی باید اسلامي امارات د خپل ضرورت په اساس دوی کوم ضرورت لري په داخل کې کوم بشری قوې ته ضرورت لري دغه د استخدام لپاره د یو شفاف د آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي ترڅو دوی هغه وړ او ډیر برجسته دغه د ځان سره جستي د ریبا هم ادارې ته جوړي وي او هم به د دوی لاس ته آزادي او هم هغه استعدادونه چې دوی لري دغه نه به په داخل کې دیننه استفاده شوی بل دی داخلي پنګوال او بهرني پنګوال د تو هڅوي چې په هیواد کې خصوصا په خوست کې ځکه پنګونه وکړي کچېری دلته پنګونه وشي دلته خصوصي سکتور وده پیدا کړي خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي په خو دې پنګونه په مقابل کې یو ستر چیلنج دا و چې لیوي خو به کله چې یو چای دی وکړ لپاره جواز اخیستو ډیر به مشکلات سره مخ مخ وو هر چا په خپل خپل ځای کې یو ستر غوښتل خلک ډیر مجبور وو حتی د خپل جوازونو نتیجې دوی باید د دې لپاره یو شفاف او ساده میکانیزم رامنځته کړي خو د فعال لپاره باید ډیر دقیق میکانیزم ولري ترڅو هغه کې هم حق تلفي ونه شي په دریم قدم کې دوی باید له بهرنیو هیوادونو سره زموږ بشري قوا هر وخت بهرنیو هیوادونو ته لاړه ده خصوصا په عربي هیوادونو کې زموږ ډیره بشري قوا مصرفيږي زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکي ځوانان ځي لږې ځای نه پنګيري دلته هیوا تر استنيږي خو دي یو قانوني یو داسې پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ د بشري قوا هم د دوی د کاری تحفظ او هم د دوی د بشري تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي باید اسلامي امارات دې ته هم متوجي شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی زی حتی کاروپي هیوادونو ته هم دي دوی باید د په رسمي ډول دوی ته ورولېږي او دوی د حقوقو حالته حمايه
وکړي
هیوادونو کې ډیر مثالونه لرو اکثره ځوانان لاش یل تکار وکړي یا په قاچاق یا په چی دوه درې کاله دی او چا سره مزدوري وکړي خو هغه یو دم پر ظالم شو ته وایي چې زای وارو پېدی هم نه درکوم
بله دا واقعیت
درې کاله څلور کاله خوري په یو دم په بوله هوشي
ډیر مننه
کثیر دوی متوجي شي دا کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکاری هغه به رفشه وي
ډیر مننه د ولایت استاد مولوی صابر صابری بیا هم را سره د صابری صاحب دوه اندیشنو تاسو ته جواب څه دی ک پلان ډو کړه تو وست
نو اسلامي امارات د ته متوجي دا او په پام کې لري لکه مخکې مې ویلې د ځوانانو جلب جذب او په روان نظام کې د دې استخدام د اسلامي امارات مسولیت ته او دغه ځوانانو او د ټول ولست موږ باندې حق ده د اسلامي امارات په نوې مرحله کې دا هغه ډیره هڅه دي کوي چې هر چاته مناسب مسولیت ورکړي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل شي او داسې کډرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړوي مناسب یا مغلط استخدام شي او د اسلامي امارات لوی هڅه ده هم ده چې د کوم افغانان ورونه په خارج کې دی غلط مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي نو یا خو دوی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیاوي برابرې کې د دوی مشکلات ور حل کې دی غوي هیوادونو سره خبري روان دي البته کوشش کوو سفیران په ټولو هیوادونو کې مقرر شي د رسمي د پیژندنې پرشا پروژه چې تکمیل شي او دا ډېر هڅم دغه د خپل هیواد کې موږ ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کو په دغه نظام کې استخدام کو نور کارونه ورته جوړ کو او هڅم دغه د موږ ځوانان د بهر په ځای باندې خپل هیواد کې خدمات وکړي
دا به ګټه ورتمام شي
او دا د موږ پام دې انشاء الله دغه کار ته موږ ډېر متوجه
ډېر مننه د پروګرام لملمنو څخه د ټولنیزو علوم له استاد سپین روان نورزی د ولایتي شورا له پخوانی غړي نورشان نورنی زغراز د خوست د ولایت له استاد مولوی صابر صابری چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د خوست پر وضعیت خبري وکړه
سب درد مگلانے پخی سنزلی دی پینتے سارو لارے سے دے منگلی دی وہ سب درد مگلانے پخی سنزلی دی وہ سب درد مگلانی پخی سنزلی دی درد مگرانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بی طرح کود مہائی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی پینتے سارو لارے سے دی منگلی دی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی خوصب درد مگرانی پخی سنزلی دی.